د آزادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته چې تر نهو بجو دوام کوي خره غلست. د دې خبرونې په ډیره برخه کې د آزادۍ رادیو مجلې پروګرام خبريږي. د راپورونو لنډه برخه هم لرو، خو لمړی په موکړې خبرونو ته. د ستر صلیب نړیواله کمیټه ICRC وایي هغو روغتونونو ته چې دوی ملاتړ کوي په خوارځواکۍ او سینه او بغل د اخته کسانو ورتګ زیات شوی دی. په افغانستان کې د ICRC ویان پرویز احمد فیضی پرون په دې اړه د ارقامو له وړاندې کولو پرته ازادۍ راډیو ته وویل
په هغه روغتونونو کې چې د ستر صلیب نړیوال کمیټې له لوري ملاتړ کیږي د سویت غزي او سینا او بغل پیخه د پام ور ډیر شوې دي. دغه روختونونو ته په ټول افغانستان کې کابو 28 میلیونه افغانانو د روغتیاي خدماتونو په برخه لاسرسي موندلې دي.
د ماشومانو د ملاتړ مؤسسه یا سیف د چلډرن په وګي یا سمبلې میاشت کې ویلي وو چې په افغانستان کې د بشري بحران لکبل د ماشومانو وضعیت ډیر خراب دی. د دې ادارې په وینا 80% افغان ماشومان هر شپه د کافي خوړو د نه لرلو لکبل وګي وي د کیږي. د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO افغانستان ته د بیړنیو بستو په ګډون د 690 میټریک ټونه روغتیایي تجهیزاتو د لیکت خبر ورکوي. د سازمان پرون پر ټویټر لیکلی چې دا تجهیزات د افغانستان په یو نوي ولسوالیو کې څه باندې 300 مرکزونو ته لیږل شوي دي. بیان زیاتوي چې د ژمي پر مهال به د روغتیایي مرکزونو ته د سړې هوا له کبله تګ راتګ بند شي. د WHO په وینا دا روغتیایي تجهیزات به د دریو میاشتو لپاره بس وي او نږدې 1.5 میلیون کسانو ته به ورسیږي. ګڼ شمېر افغانان وایي چې د محل په دولتي روغتونونو کې روغتیايي خدمات په سم ډول نه وړاندې کیږي او دوی د اقتصادي ستونزو له کبله خپل ناروغان شخصي روغتیايي مرکزونو ته نشي بیولای. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم په متحده عربی اماراتو کې له تمریناتو وروسته پرون سریلانکا ته ورسید. په پام کې ده د افغانستان او سریلانکا د کرکټ ملي ټیمونه په پالیکی نړیوال سټډیوم کې را روانه جمعه، یک شنبه او چهار شنبه په خپلو کې درې نړیوالې یو ورځنۍ یا 50 اووریزې مسابقې وکړي. د حشمت الله شهیدی په لوبډل مشرۍ د هیواد د کرکټ د ملي لوبډلې په نوي ترکیب کې ځوانو لوبغاړو ته هم ځای ورکړل شوی. د مراکش په شمال کې د یو بس د نسکورېدو په پیښه کې لږ تر لږه 11 کسان مړه او 340 تنه نور ټپیان شوي دي. چارواکي وایي دا بس پرون سه شنبه له شمال ختیځې غرنۍ سیمې د تازه ښار په 2 کیلومترۍ کې نسکور شو. د مراکش چارواکو د دې پیښې د څرنګوالي په اړه څېړنې پیل کړي دي. په مراکش کې زیات خلک د اوږدو سفرونو لپاره بسونه کاروي، په ځانګړي ډول په لرې پرتو سیمو کې چې ډیری خلک پکې د موټر د رانیولو وس نه لري. په دې هیواد کې زیات وخت ترافیکي پیښې کیږي چې خلکو ته مرګ ژوبله هم اړوي. او په قطر کې د فوټبال د نړیوال جام د سیالیو په لړۍ کې نن د کابل په وخت د ماسپښین 2:30 بجې مراکش او کرویشیا لوبه کوي. په دوهمه لوبه کې د مازدیګر 5:30 بجې جرمنی او جاپان سره مخامخ کیږي. په درېمه لوبه کې د شپې په 8:30 بجې اسپانیا او کوستاریکا د سیالۍ ډګر ته وزي او څلورمه لوبه به د کابل په وخت د شپې 11:30 بجې د بلجیم او کاناډا ترمنځ وي. په پرونیو لوبو کې سعودي عربستان وتوانید چې ارجنټاین ته 2-1 ماتې ورکړي. ډنمارک او تونس 0-0 مساوي شول. د مکسیکو او پولند ترمنځ مسابقه هم 0-0 پای ته ورسېده او فرانسې استرالیا ته 1-0 ماتې ورکړه. په قطر کې دا مسابقه تیره یک شنبه پیل شوې او د جام ګټونکی به د دسمبر په 13 اعلان شي. خبرونه مول آزادۍ رادیو اوریدل. قدرمن اوریدونکو، را سره اوسئ. د خبرونه په دوام کې د خبرونو تفصیل او راپور نه خبرو.
در دې شیبي د آزادۍ رادیو خبري ټولګه
د خبرونه ز احمد تکل د قادر جلالوف په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. په افغانستان کې د ستر صلیب نړیواله کمیټه یا ICRC وایي چې په افغانستان کې د بشري بحران پراخېدو ته ډیره اندېښنه لري. د کمیټې او نورو نړیوالو ادارو غوښتنه کړې چې په افغانستان کې خپل فعالیتونه بیا پیل کړي. د ICRC عملیاتي مشر چې د محل د افغانستان په سفر دی ویلي چې په کابل کې د هوا درجه منفی 2 سانتي ګرادو ته هم رسیږي، خو ډیری خلک د ځانونو د تودولو وس نه لري. لدې مخکې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې یا اوچا د بې وخته ژمي پر راتګ اندېښنه ښودلې وه او ویلي و چې 24 میلیونه افغانان له نهیلۍ په ډک حالت کې ژوند کوي. په دې اړه نور جزئیات د عصمت څاروان په راپور کې واورئ.
د سره صلیب نړیواله کمیټه وایي په افغانستان کې د روان بشري بحران په اړه چې په میلیونونو کسان یې اغیزمن کړی دي اندېښنه لري. په افغانستان کې د سره صلیب نړیوالې کمیټې یا ICRC ویاند پرویز احمد فیصل له آزادی رادیو سره په خبرو کې وویل
د سره صلیب نړیوال کمیټه په افغانستان کې د بشري ناورین څخه چې په میلیونونو افغانان یې تر اغیز لاندې راوستي دي جوار اندېښنه لري. د اقتصادي سنزو ډېرېدل او په مخ کې راتلونکي ژمی هغه څه دي چې د افغانستان د خلکو ژوند لا پسې سخت کړی دی او په میلیونونو افغانانو د خوړو او لنه خوندیتوب سره مخ دی او تر څنګ یې نشي کولی چې په راتلونکي ژمی کې ځان ګرم وساتي.
د سره صلیب نړیواله کمیټه وایي د یو کال په بهیر کې دولس زره بندیانو ته درې وخته خواړه په زرګونو زیانګالو کورنیو او کروندګرو ته نغدي مرستې ورکړې دي. دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې د سره صلیب نړیوالې کمیټې عملیاتي مشر مارتین شویب له شنبې راهیسې په افغانستان کې دی. هغه پرون په خپل رسمي ټویټر کې لیکلي چې ژمی را روان دی او په کابل کې د هوا درجه -2 سانتي ګرادو ته هم راټیټیږي. د سره صلیب نړیوالې کمیټې عملیاتي مشر وایي ګڼ کسان د ډبرو سکرو د رانیولو وس نه لري. هر ورځ د آزادی رادیو ګڼ اوریدونکي په خپلو پیغامونو کې وایي چې اقتصادي وضعیت خراب دی او کېدونکي مرستې هم تر ډیره اړو کسانو ته نه رسیږي.
هغه مرستې چې د نړیوالې ټولنې لخوا راځي نیستمنو کسانو ته نه رسیږي، هغه زورور کسان یې اخلي. نړیوالې ټولنې ته ووایاست چې دا ډول مرستې مه کوئ، بندې کړئ. دا مرستې اړو او نیستمنو کسانو ته نه رسیږي.
په افغانستان کې د سره صلیب نړیوالې کمیټې یا ICRC ویاندوی پرویز احمد فیضی وایي د خلکو اړتیاو ته په پام د دوی مرستې کافي نه دي.
د سره صلیب نړیوال کمیټې لمرستو سره سره لا هم افغانان لسترو اقتصادي او بشري ننګونو سره مخ دي. نو په همدې اساس د سره صلیب نړیوال کمیټه بشري او پرمختیايي درو غږ کوي چې بیرته افغانستان ته راوګرځي ترڅو د دوی په مرستو سره د بشري او اقتصادي ناورین ته یو ګډ ځواب ورکړل شي.
پر افغانستان د طالبانو د ولکې له ټینګېدو وروسته ګڼې مؤسسې له افغانستانه ووتې یا یې هم خپل فعالیتونه محدود کړل. د دې تر څنګ د ملګرو ملتو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې اوچا ویلي افغاني کورنۍ د هوا له سړېدو او تر وخت مخکې د واورې له ورېدو کړي شي. اوچا وایي په افغانستان کې 24 میلیونه وګړي په مایوسونکو شرایطو کې ژوند کوي چې بیل وړي شوي او دوی د تودو جامو، سرپنا او پیسو په څیر مرستو ته اړتیا لري.
خبر او له خبر ورها خوا
ازادي رادیو د کرا پر وخت او متوازن معلوماتو سره شل کله نسوه
لتاسو سره وو او یوبا
یو شمیر پوزي شنن کې وایي د طالبانو حکومت د خلکو د بشپړ فزیکی او بشري امنیت په خوندي کولو نه دی بریالي شوی. په دې ورستیو کې د افغانستان له ځینو برخو څخه وخت نه وخت د چاودنو، غلاو، وژنو او نورو پیښو راپورونه ورکول کیږي. وړ مشپه د کابل په پروان سیمه کې پر یو کورلا ډوله موټر د چاودنې په پیښه کې 2 کسان ووژل شول. څارونکي په دې باور دي چې اوسني چارواکي د ګڼو پیښو خبرونه له رسنیو پټ ساتي، خو د طالبانو چارواکي ادعا کوي چې بشپړ امنیتي ټینګ کړی او د جرمونو اندازه هم تر پخوا زیاته کمه شوې ده. زما همکار د دفاع وزارت له پخواني موین شاه محمود میاخیل سره په دې اړه مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلې دي چې په کابل او نورو ولایتونو کې د چاودنو دوام څه پیغام رسوي.
هغه ادعا وکړه چې طالبانو کولی چې دیو امنیت راوسته ده، هغه هم اوس واقعیت نه لري ځکه چې انتحاري حملې یا خودکشه حملې هم صورت نیسي. نور جګړې هم په مختلفو سیمو کې شته ده چې هغه زیات راپور نه ورکړل کیږي. د دې علاوه هدفي وژنې، اختطافونه، غلاوې دا هم په خاورنو کې او هم په اطرافونو کې وجود لري. طالبان تر اوسه پورې هغه فزیکی امنیت پر اوسل باندې هم پاتې راغلی دي، او البته بشری امنیت چې د خلکو ژوند او اقتصاد او نور مسائل دي هغه خو بیخي په دې کې مطرح نه دی، او په هغه ساحه کې راپورونه زیات نشر شوي دي چې هم په فزیکی امنیت کې او هم په بشری امنیت کې طالبان پاتې راغلي دي.
ستاسو په نظر عمده علت څه دی؟
د دې عمده علت دا دی چې اول طالبان په خپل متفرقه ډلې دي، ګروپونه دي، جنایي ډلې او مواد مخدر او مختلفې تروریستي ډلونه دي جوړ شوي دي، نو د دې همغږي او د دې ترمنځ هغه وحدت چې څنګه پخوا د دې په منځ کې موجود و هغه وجود نه لري، او هر یو شخصي اهداف او لري چې خپل هغه ترلاسه کړي. دویمه مسله هغه د نظام مشروعیت، او یو نظام چې مشروع نه وي ولس ملاتړ ونه کړي نو همکاري نه وي، هغه په خپل وروسته پاتې کیږي او دغه وضعیت وروسته بل خرابېږي خکېږي نه.
په عین حال کې طالبانو پر شوزو او شیزنه فعالانو خپل فشارونه زیات کړي دي، د مسلې هم انتقادونه پارولي. کله طالبانو دا سخت قیوده دغه سروان وي بل اخر به څه فکر کوي چې څه به پېښ شي؟
طالبانو یوازې په خوځونو بلکې په ټول افغانانو باندې ټولنه باندې فشارونه زیات دي چې تاسو ګوري رسنۍ څنګه چې لازمه ده هغه سي ازادي نه لري، په صلحو او په زرهاو کسان هر ورځ کوشش کوي چې د افغانستان نه ووزي، فقر هلته موجود دی، په هیڅ نوه هغه فردي اجتماعي او ټولنیز ازادي هلته وجود نه لري او فرصتونه هم نشته دی، نو دا حالت په خپله ورو ورو انفجار کوي او بالاخره د طالبانو د سقوط باعث ګرځي.
که طالبان له نړیوالو سره تعامل غواړي دا ډول کړنې او د دوی د خوا د محدودیتونو لګول به دا چاره څومره سخت کړي؟
همیشه بین ملي روابط یا د دنیا سره روابط دا د داخلي مشروعیت پورې اړه لري چې کوم یو ملک کې داخلي مشروعیت موجود وي، هلته پالیسی موجود وي، هغه د ولس اعتماد په هغې باندې وي، ثبات هلته وي، هغه تعاملات دنیا سره یا د نورو ممالکو سره هم په ښه توګه باندې مخې ته ځي، او که چیرې داخلي مشروعیت نه وي او دلته واضح پالیسی د دنیا د هغه منل شو اصولو په اساس باندې نه وي، نو دنیا هم نشي کولای چې یو جنگی ډلې ته هغه ارزښت ورکړي چې یو حکومت مشرانو ته څوک ورکوي. نو په دې خاطر باندې تر اوسه پورې طالبان په رسمیت ونه پیژندل شول او د یو جنگی ډلې په حیث باندې موجود دي، اما د یو حکومت او د نظام اساس ولې نشي کولای. نو دا د دې پورې اړه لري چې کله په داخل د افغانستان کې یو مشروع نظام منتخب نظام چې ولس انتخاب کړي او ولس حمایت ولري هغه پورې رابطه لري.
په تیر جمهوري نظام کې د افغانستان د دفاع وزارت معین شاه محمود میاخیلو چې له ازادۍ راډیو سره په مرکه کې په افغانستان کې د طالبانو په واکمنۍ کې د امنیتي وضعیت په اړه خپل نظر څرګنداوه.
د قطر لزرغونو دګرونو
د فوټبال د 2023 کال د نړیوال جام لا جریان او څندو
د سیشن بي ورځي په مسابقه کې د سعودي عربستان هیخون کې بریا ارجنټاین ته سخت ټکان ورکړ. د سعودي عربستان د ټیم ملاتړو باور نه کاوه چې د غلوبه دی دوه د یو په وړاندې د دوی د خوښي ټیم په ګټه پای ته رسیدلی وي. د سعودي عربستان د پلازمینې ریالز په ټولو برخو کې دغه بریا په خوښۍ سره ولمانځل شوه. ځینو نڅاګانې وکړې او ځینو نورو د سعودي عربستان ملي بیرغ په خپلو موټرونو کې یوې او بلې خواته ګرځاوه. العربیه خبری شبکې د سعودي عربستان د ولیعهد محمد بن سلمان آل سعود تصاویر خپاره کړل چې له ارجنټاین سره د مسابقې تر کتلو وروسته د عربستان د انرژي د وزیر عبدالعزیز بن سلمان په ګډون لزینو کسانو سره د غبري المانزي. د سعودي عربستان شپږتیا کلن پاچا سلمان بن عبدالعزیز آل سعود په دغه هیواد کې نن چهارشنبه عمومي رخصتي اعلان کړې ده. د فرانسې خبري اژانس د راپور له مخې د سعودي عربستان د حکومت یو سلاکار او د تفریحي چارو عمومي ادارې مسؤول ترکیه شیخ پرون سه شنبه د ریاض ټولو پارکونو او تفریحي ځایونو ته په وړیا ډول د خلکو د داخلي دوه خبر ورکړ. دا سی اٹکل نه کید چې سعودي عربستان دی هغه ټیم ته ماته ورکړي چې دوه واري نړیوال جام ګټلای دی. د سعودي عربستان بل مسابقه را روانه شنبه له پولند سره ده.
و امور دل چې د 2022 میلادي کال د فوټبال د نړیوال جام د سیالیو په لړۍ کې د ارجنټاین پر وړاندې سعودي عربستان هیښونکې بریا ترلاسه کړه او دا لوبه یې دوه د یو پر وړاندې وګټله. په همدې مناسبت د سعودي پاچا نن په دې هیواد کې عمومي رخصتي اعلان کړې ده. قدرمنو اوریدونکو، دا د خبرونې په دوهمه نیمایي کې یو. د ازادۍ راډیو ځانګړی پروګرام د ازادۍ راډیو مجله چې احمد شبر چمتو کړې ده خبريږي.
آزادی رادیوی مجله. ده هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شبریم هر کلی موکوام بده خبرونه که د خطی سره به بهیر د غونډې لیکچر
په ازادي رادیو اپوزیشن نور کې چې دغه پرونه فلاني جوړ کړي وا او ما فلاني تاسو ته وړاندې کړه. دا ولاندې کوم کې پرزنټر
ده لیکوال صدیق الله بدر مو د خدای بخښلي حافظ تشوان لورستي او رسو خبروي
د اکاسته ویل چې د ناروی روان دي رب د سر کړای دی اپسونه به خراب راشي.
د مرحوم حافظ لسم کلین پورا شو. نابینا شاعر معذور یار تیر اونې وفات شو.
داسې شاعر وو چې هغه سره سترګې نه وي ورسره، خو هغه سره د زړه سترګې ورسره وي.
د شاعرې آمنې فنا شعر لر
کچکول د ارمانونو د پوخ کو پتري کړی په هیله د یوې مسکا خیرات ګرځې ملنګه.
د انځورګری الماس خانم له نویو هڅو مو خبرو.
د محسن داور انځور په فرانسیس کې دی
خو لا پوره مینه جوړ کړم. په غزنی کې لیکل شوی جملې
په یو موټر باندې لیکل شوی دی چې کله مور یې ویل له ما سره مخې ځه.
د خوستیانو یو دود
د مسافر حالت کې خوست ترتی دوی بیگانګۍ احساس دلته نه کوي.
او نن سبا د نورستانیانو د ودونو ورځ شپې. لومړی مطلب برا واخلم. د ننګرهار په مرکز جلال آباد کې د بهیر په اونې زغونډه کې لیکچر وړاندې شو، مشاعره وشوه او د خدای بخښلي نصر الله حافظ یاد تازه شو. جزئیات د فریدی سیال پر راپور کې.
د ختیس ادبي بهیر په 1455 غونډه کې چې د لړم په 28مه په جلال آباد کې وشوه، دا سیمینار، ورکشاپ او سمپوزیم په اړه لیکچر وړاندې شو. دا دې بهیر په تیر غونډه کې ژمنه شوه چې فردوس بشرمل په دالکچر وړاندې کوي. خغلی بشرمل د خپلو خبرو په یو برخه کې چې له آزاد رادیو سره شریکي کړې دي وویل
د کانفرنس په تعریف کې خلک وایي چې یو رسمي لویه غونډه ده ترڅو د یو مشخصې مسالې حل پیدا شي یا د موضوع اړوند کافي او دقیق معلومات ترلاسه شي. اکثر ځینې کې لیکل شوی و چې د 500 بیا تر زرګونو پورې خلق پر کانفرنس کې برخه اخیستای شي. ورکشاپ هغه ځای دی چیرې چې یو ډول خلک د یو مهارت د زده کړې لپاره سره راټولېږي او یا راغونډېږي. کومو کسانو چې مثال یو برنامه جوړه کړي دا پروډیوسران دي، او کومو کسانو چې وړاندې کړي دې ته پریزنټر وایي. صحیح ده. په ازادي رادیو اپوزیشن نور کې چې دغه خبرونه فلاني جوړه کړې وه او ما فلاني تاسو ته وړاندې کړه. دا وړاندې کوونکی پریزنټر دی او چا نامسته کړی هغه
د غونډي برخوالو خپل پښتني د دې لیکچر په اړه له غلي بشرمل څخه وکړي. لیکوال او شاعر انور الحق يرغل د لیکچر وستایي.
که څه هم په دغه ټولو د چپ یادونه وکړه د پدې برخو باندې د یادونه وکړه لمنګ پکې برخه خسته و په دغه ناستو په دې ټریننګونو کې خو یو غټه مونږ دلته دا وکړه په دې اړه نه پویدو. بشرمل منتدار او پیژندل په فرقونو باندې پوه شو چې به ملګرو ترې پښتنه وکړه ډیر ځوابونه ورکړه.
خغلی يرغل بیا د بهیر د ګټي پاړه وویل
بهیر پیرو کې غلالونه چې دي نغره وباسي او دلته ټولنه ته وړاندې کوي. ډیر زبردست خواندې وک د نو شاعرانو شیرونه ډیر نوې خبرې وي پکې. دلته مشران ملګری واوري د هغوی لارښوونه واوري دي ټولو په یو غاګ باندې په پای کې د بهیر ته دراتلو خبرې وکړلې. هم دا ډول دا یادونه وکړله چې پاینده کې به یا په راتلونکي کې به نور هغه ملګري چې په لورو پرتو سیمو کې دي او یا د بهیر لشتونه ناخبره دي او په اصطلاح یا لټان دي ویده دي او هغوی به هڅه له خیره سره بهیر ته به راځي. نو د بهیر په ګټو باندې هم دلته د بهیرونو په عموم کې له افغانه د بهیر راونیسه دغسې تر ختیځه د بهیر پورې په ګټو باندې خبرې وشوي او انشاءالله په ارزښتونو باندې خبرې وشوي.
د ختیځ ادبی بهیر مشر ضیاءالدین همت مل په دې غونډه کې د ارواښت نصر الله حافظ د لسم تلین پتړاو خبري وکړي.
لیکوال او شاعر نصر الله حافظ لس کلم مخکې د لړم په څوار لسم د ورپېښې ناروغي له امله په کابل کې ومړ. د د څوار لس کتابونه چاپ شوي دي او یو شمېر ناچاپ آثار لري. نصر الله حافظ د افغانستان په بیلابیلو ادارو کې تر څلوېشت کال ډېر خدمت وکړ. د دې یو خواخوږی شاعر او لیکوال صدیق الله بدرې یو کیسکوی
یو وخت چې ما شاعري شروع کړه خدای دې وبخي ارواحات سمیولا سمی راسته کښورور زما شیرونه قتل او اصلاح کول. نو شپتم کلونه او فایل کلونه او نو کله چې یو څه موده تیر شو سمی چې زما په چې باندې ولیکل چې شیر د نور اسلاته اړتیا نه لري خپل وساتي. نو زه ډیر خوشاله وم بیا نو د فرهنګي ملګرو سره بلد شوم. کته پورته یو ورځ تصمیم ونیو چې لاشم افسر ته. نو افسر ته د خپل شیرونه ورښکاره کړم چې رښتیا هم زه شاعري کولی شم او کنه او دې څه وایي راته. نو راډیو افغانستان ته ورغلم خدای دې وبخي استاد نصر الله حافظ د هنر او ادبیاتو په شعبه کې کار کاوه اوس مې نه پیدا دي چې بندې څو. نو شوبې ته چې نو تم خورا په ورین تندې راته هر کله وایو یو میز خالی وو راته و چې البته کې نوم چوکې راته کړشه یو بابا ولته چای راوړو چای چې اوس بچې څنګه راغلی راډیو ته مال چې داخه ده یو کتابچه مې راوړی وه څه شي کتابچه ده مال د شعرونو او دا یې واخیستل. وایي څه پرې وکړم مال چې یو ځل راته وګوره. وایي ښه ده خو لوستلې او مسکۍ مسکۍ کېده ځان سره خوشحالېده. ورته راغی زما څنګ ته کېناست. وایي دا باید دې ډېر رالیده دا باید دې ډېر رالیده دا ډېر ښه دی دغه باید چې که دغسې وویل څنګه به وي. نو لارښوونې هم راته وکړې او بالاخره چې رخصتېدم چې دغه زینو تر سره پورې را سره راغی. بیا یې راته وویل په داسې خندانه لهجه وایي چې خوریه دغه دی دغه شاعري که کېدای شي پرېږده. نو ما ورته وویل چې ماما ولې وایي چې مونو په کتو مونږ د چې ته په کې پیدا کی. بیا موږ ته د تعجب خبره او بیا موږ یو پختل چې هغه څنګه وایي چې ته که شاعري وکړې او نور ژوند کوي او طبیعي ده چې څوک شاعري کوي نو ټول ژوند باید ورته پرېږدي چې سمه شاعري وکړي. نو ته به د هېڅ شي خاوند نه شي او ژوند به ډېر خواري.
شای شاغلي حافظ خپل ژوند ته کتلی وي چې د بدر پر اوږې لاس شي او ورته ویلي دي چې دې ټولنې ته شعر ملکه. د مرحوم حافظ د ژوند پاړه بیا هم له صدیق الله بدر څخه اور.
ژوند دې خنو دومره کابل کې خپل پورم نه وو بل یو اوخي په خور کې په شاشید کې اوسېده. کله لدیرو کلونو راهیسې ناروغه و تر هغه پورې چې هغه وفات کېدل دو سره ډېر کړاوونه وګالل. یعنې چې خپل دارایی د خپل کډې په علاج باندې ولا جواله.
خدای بخښله حافظ په یو بیت کې وایي دا سویلو پستخ چې ستړی شولې دا سویلو پستخ چې ستړی شولې کم شوې اخر د زړګي زور سما. شغلی بدر له خدای بخشل حافظ سره د هغه د ژوند پورستیو کې هم لیدلې دي. د پښا شهید کې د مرحوم حافظ کور ته لوي عکاس سره ورخله.
د عکاس ته ویل چې اوس ډیر خار شو اند نه روي روان ډیر بد اثر کړای دی. عکسونه به خراب راشي. خو د پزړه کې پاچا او دا خپل ژوند ورته د خانه او پاچای ژوند خګری به سګری نه هلې خبرې نه کولې نه هلې احساس نه کاوه او ترپای پورې همداسې ژوند کاوه. کتو به دې دغه نه هلې اثر دې په مخ کې ورته نه لیدل.
مرحوم حافظ په یو بیت کې وایي په کوڅه د لیونو کې د دوا خبرې کیږي. په کوڅه د لیونو کې د دوا خبرې کیږي. زران زور لړې رخمه د خوژ څړې کنه شو کمه. وړاندې په کندهار کې د شیدلې نابینا شاعر شفیق العالم معذور یار په اړه د څو تنو لیکوالو نظر در سره شریک کړو. معذور یار د نومبر په 14 په کوټه کې وفات شو.
ازادي رادیوي مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا ځان نه ختمي
هم کره کتنه ل ازادي رادیو
لنن شاوخوا دول سو کال مخکي د عباسي زمانه نابینا عرب شاعر بشار بن برد په یو بیت کې ویلی وو چې کله ناکله غوژونه تر سرګو مخکې مینان کیشي. د همداسي یو مین پښتون شاعر شفیق العالم معذور یار یو بیت دی تا د نظر په غشو زما د زړګي میان وبشته د بلا لورې دا د څرنګه نشان وبشته. معذور یار د نومبر په 14 عمر د کندهار په سپین بولدک کې چې دلی معذور یار د خپل څلور شپې تکلن ژوند ډیره برخه په بلوچستان کې تیر کړه او د بلوچستان په مرکز کوټه کې د نومبر په 14 ساور کړه. لکوټه د ازادي راډیو د مشال څنګه خبريال سمت شبنم راپور لري.
شپس و سبا ملاقات و نسول یار سره زړه ملوبي جي هميشه لسره هنګار سره ګل مشکوي ګوتې مډکی لازغوي سولې څشتنه څل دي پیدا کړو ګل خار سره چې د دوژخ تو دولمبو و سپدي دنیا کې څوک به حساب کړي په ماشر لمازور یار سره د دې شر څشتن اجي شفیق العالم معذور یار له دې نړۍ څخه د تلپاره وکوچې دی. نوموړی له تیر دوه کلونو څخه د سالنډۍ په ناروغۍ اخته و او له تیر څو میاشتو څخه د کوټې استوګن کور کې بستر پروت و چې د نومبر په 15 د 46 کلونو په عمر کې سا ورکړه او د کوټې لویدیز بای پاس ادرک خاور ته وسپارل شو. په جنازه کې یو شمیر شاعرانو او لیکوالانو ګډون وکړ. شفیق العالم معذور یار د 1955 میلادي کال د فروری پر 2 د کندهار سپین بولدک د کدنی کسمان د سیمه کې زو کړی وو چې بیا کورنۍ چمن تر کړه سوي وو او پات ژوند یې هم دلته او په کوټه کې تیر کړ. پر ټولنی زورسنیو یو شمیر شاعرانو او لیکوالانو د نموړي پر مړینه غم راځي څرګنده کړی ده. د کوټ پونتون کې د ژبو او ادبیاتو څنګه مشر ډاکټر نسیب الله سیماب د معذور یار مړینه د پښتو ادب لپاره یو زیان بللی.
د معذور یار صاحب مړینه پښتو ادب ته بیا په خاص سویلي پښتونخوا کې کوم ادب دی هغه ته زشت زیات زیان ورسېدی ځکه چې د دن عمل بدل به شاید چې بیا راسي دغه وجوهات دي. موږ خو نو دلته ډیر سترګور شاعران لرو چې کلم ورسره دی سترګې ورسره دی او احساس ورسره دی. معذور یار صاحب داسې شاعر وو چې هغه سره سترګې نه وي ورسره خو هغه سره د زړه سترګې ورسره وي چې له ده څخه کوم ځوانانو ګټه اخیستله چې په داسې حال کې چې سترګې نه لري بیا هم د پښتو لپاره کار کوي خدمت کوي لیکي او د ژوند عکاسي داسې کوي لکه یو روغ سړی چې په سترګو باندې ویني. نو زه ولې داسې نسوی کولی دا هغه نقصان دی چې دا به کله هم پوره نه سي.
لیکوال او شاعر ډاکټر عبدالروف رفیقی د معذور یار د ژوند او ادبي خدمات په اړه وویل.
شفیق العالم معذور یار د شلمې صدی د اوسترین مایه د پښتو شعر او ادب هغه ځلان ستوري وو چې په دغه اورپیشه معذوري یعنی د نابینایي باوجود د سړي په شیر کې ډیر نوښتونه او ابتکارات ځان ته ځانګړي کړي وو. د ده یو شمیر ادبی خدمتونه و پرته لدې چې د یو باهمت انسانو د خپل ژوند، خپل روزګار، خپل نوکری باقاعده د یو نورمال انسان رنګ د خپل تقاعد ته پوری ماموریت وکړي، او له هغه پس بیا د پولیسي چارو کې هم ډیر فعال تکړه کسو، او د جانداری هم ډیر ضروري کولی، او داسې د ننګ او د سیالۍ ډګر همیشه د تود ساتلی وو.
ځوان شعر عادل اڅکزي ټول چې نوموړي په تاتمول شعري ټولګه کې ډیر سمیز تورې خوندي کړي چې ادبپوهان هر وخت کار ځینې اخیستلی سي.
په تاتمول نومې شعري ټولګه کې لهجه سیمه ییزه ده، ډیر داسې لفظونه او ډیر داسې ټکي تاتمول په خپل غیش کې نغښتي دي چې هغه په آینده وختونو کې او په اوسني وخت کې هم خلک یا د ادب څېړونکي ډیر کار ځنه اخستلی سي چې هغه د سیمه ییز غرني او کلیوال الفاظ په خپل غیش کې لري چې د اوس دور نو ځوانانو ته بنوي وي یا به اوریدل نی وی.
شفیق العالم مزوریار د شاعری پیل په شپږ کلنۍ کې کړی وو چې درې شعري ټولګي تاتمول سکاسه شونډې پاڼې زړه د کاڼې چاپ دي، خو له تیرو لسو کلونو شاعري یې نه چاپاته ده. نوموړی په درې کلنۍ کې د سترګو د دید څخه بې برخې شوی وو، خو د ژوند تر وروستیو کلونو پورې تر لیر لیر ځایونو پورې هرې ادبي خپرونې ته ځان رساوي.
شفیق العالم مازوریار د سالنډی له وجدي ناروغي ورسته د کوټې په یو روغتون کې ساور کړ.
ازادي رادیوي مجله له ازادي رادیو څخه اوري.
په بریتانیا کې د نړیوال جایزې ګټونکې الماس خانم نن سبا په تار او ستن انزورونه باسي. مخکې تر دې چې د الماس خانم نظر در سره شریک کړم، د امینه فنا په ژغ د دې یو شعر لرو.
د چا لغم داسی پزړو مات کرځي ملنګ، د چا لغم داسی پزړو مات کرځي ملنګ، چې ما غوند به وسا او میرات کرځي ملنګ، کچکول د ارمانونو دی اوخ کو پتری کړای، کچکول د ارمانونو د پوخ کو پتری کړای، په هیله د یوې مسکا خیرات کرځې ملنګا، په ویښه په ویدو دی سوې سوې نارې اورم، زما د خیال کوڅه کې بلها زیات کرځې ملنګا، زرینې ملکې په شان کوم گلشن راغلی، زرین ملکی پشان لکوم گلشن راغلی، چې خوک د ذوق پزړونو لکه شات گرزی ملنگا، ته خان یې د خانانو ستا خوشان د پادشاهی دی، جامه د ملنگی کې نظر مات گرزی ملنگا، لقال حال تراغلی مستانه مولوی وار، لقال حال تراغلی مستانه مولوی وار، اوس جوړ د شمس پنوم کله کلیات گرځې ملنګا، زه ټول عمر داستا په انتظار ورکی ولاړه، خو ته هیڅ ما ته نه کړې التفات گرځې ملنګا، چې هر نظر د خوک لکه غزل د حافظ دی، چې هر نظر د خوک لکه غزل د حافظ دی، په لټه به د کوم شاخ نبات گرځې ملنګا. ستا عشق فنا فل عشق کړمه، سما فطرت بدل شو ستا عشق فنا فل عشق کرما سما فطرت بدل شو تو اوس هم بخپل نمو بخپل ذات گرزه ملنگا ستا عشق فنا فل عشق کرما سما فطرت بدل شو تو اوس هم بخپل نمو بخپل ذات گرزه ملنگا تو سم بخبل نمو بخبل ذات گرزه ملنگا تو چال غم داسه پجڑه مات گرزه ملنگا چه ما غنده بی وسا مو ایرات گرزه ملنگا چه ما غنده بی وسا مو ایرات گرزه ملنگا
الماس خانوم نن سبا په کوم انزور نو کار کوي د پښتونخوا د هنرمندی د سنوتار یو انزور ته تیره میاشت بریتانیا غیر دولتي مؤسسې بل ویډر د مسبی آزادی جایزه ورکړه د دې جایزې د ورکړې مراسم په لندن کې د بریتانیا د پارلمان د یو شمېر غړو په حضور کې ترسره شول ل الماس خانوم نه به واورو چې نشته میاشت وروسته تر جایزې دینی بیس جوړ کړی
جایزی نورستو هم زما حسابا چې نور انزورونه جوړ کړم یو څه خو می روان کړی هم دی خو لا پای ته ویني درسولی خو هغه کله چې ماته جایزی اندازو فلم دا نورستو مونږه هغه د ویزی په پروسس کې وغي پر منډه ترډ کې شو نه دای نه بیا باندې شو کولای چې هغه وخت کې نور انزورونه ته دوام ورکړم خو وس وس ما کوشش شروع کړې دي چې څومره هم زمونږ مشران دي چې هغه مالا نه دي نازول یو دا وینځور ما نه دي جوړ کړی نو باید چې دا جوړ کړم په یوه کار روان کړم
تاسو را تویلې شئ چې کوم خاص انزور شته چې کار مختتللی وي
وو دا سی انزور لکه زمونږ دلته کې د پښتنو غمخوار او زمونږه د دیزوان کول مشر ورته ویلې شو د محسن داوود انزور په فرانسیس کې دیلا خو لا پوره مینه جوړ کړی
ستاسو په خاني خامک انزورونه چې ځینې ما کتلې دي د پښتنو افغانانو د یو شمېر سیاستوالو چیرې وي چې وسم دا تاسو په سیاسي چیرې کار کوي حکومت انزور چې جایزه ګټلې ده یو ډول سیمبولیک دی چې وا پښتنن چلی د موسیقي په شبه د خپل خیال اظهار کوي او شاخوی د مسبی نقش او انزورونه راګرځیدلې سیمبول ته مو څنګه مخه کړه
ما په ژوند کې په لومبي ځل باندې داسې یو انزور جوړ کړ چې هغه تخیلاتي دی لکه هغه د یو مخصوص انسان نه دی نه د سیاسي انسان دی هغه یو افغاني جنۍ ده چې په سر یې د ټول مذهبونو هغه زور دی یا مونږ ویلې چې څومره فشار بلاندې ده او هغه نشي کولای چې د خپل جذباتو احساساتو اظهار وکړي او هغه سره بیا هغه خپل کلتوري کالي اغوستي دي په سرې منګې دی او داسې سره شپېلې ده نو هغه بیا کولای شي چې د دغه شپېلې په ذریعه باندې دغه شپېلې د وهلو په ذریعه باندې هغه د خپل خیالات اظهار وکړي او یا هم دغه ټول مذهبونه کوم چې مال ځنه پر سر جوړ کړی او چې د دباو دی یا زبون په موشره کې چې څومره هم داسې سیاسي مذهبي پريشر دی او یا چې څومره هم مذهبونه دي نو دا د یو بل سره په اتفاق سره وو سی یا د یو بل سره جنگ نه کړی د مذهب په سر یا د مذهب په یو بل نفرت و نه کې جنگ جدل جوړ نه کی نو بیا موږ کولای شو چې یو خف پرم نه او یو ډیر د مینې دکا موشره موږ تشکیل کوو بیا د مینی محبت صدری وای
همدغه سیمبولونه تاسو څنګه پیدا کړل
سیمبولونه د ټول مذهبونو دی لکه په ری کې عیسایت هم راځي هندویزم هم راځي اسلام پکې هم دی کرشنیزم کستم را هم کرشنیدی نو کستم را هم د مسره مذهبونه دی نو ما د هغه سیمبولونه را پیدا کړ د ګوګل نو بیا می هم هغه د سومره د مسره شیخیزم او داسي مذهبونه دین دا ټول ما غیره سم کړل
دغه نظریه دغه ائیډیا چې دغه سمبولونه به هم د دې انزور شاوخوا تاسو کار کوي، دا مخکله مخکله تاسو سره وکنه لمړی مو د انجلې انزور کا ورسته بیا سمبولونو ته تاسو مخه کړ.
اولمبای ما جنې انزور کړی و دغه افغاني پیغله، او ورستو مې ورته دغه سمبولونه دغه کلنځکه چې ماته دغه دغه کوم پروګرام چې یا چې کوم مقابله و دغه د مذهبي ازادۍ په اړه باندې و چې څنګه کولای شو د خپل هنر د لارې مذهبي ازادي وخایو دنیا ته، یا د خپل هنر په ذریعہ باندې مونږ د مذهبي ازادۍ یو انزور څنګه رغولای شو. نو هم دغه لړ کې ما دغه خپل چې زما په ذهن کې څنګه خاطه جوړې ده چې څنګه زکولې شم دغه سيزنزور کړم، نو دغه خپل یو خیال مې و چې په یو طرف پورته ټول مذهبونه چې هغه یا مونږ ویلې شو چې دځنه په سر باندې انبار دي، یا هم په دغه په معاشره کې دي، یا په دې ټول دنیا کې دغه مذهبونه دي چې اکثر مونږ وینو د مذهب په سر باندې ډیر داسې جنگ جګړې او قتلونه کیږي، نو باید چې دغه ونه شي او د یو بل مذهب ته احترام ولرو.
الماس خانم، ستاسو د جایزې تر ګټلو وروسته ډیرو افغانانو په فیسبوک او خواله رسنیو کې ستاسو د هڅو ستاینه وکړه. د ستر خوشحال دا شیر ډیرو ولیکه چې پښتنې په قامت ستر نه دي سړي، دا سیاستونه تاسو ته په هغه ټولنه کې چې د نجونو حقونه ډیر خوړل شوی دي څه احساس درکړه؟
ډیر زیات فخر او ویاړ محسوسوم، بیا ډیر زیات خوشبینه يم راتلونکي نسل ته، زمونږ ځکه چې زمونږ عوام یا زمونږ راتلونکي نسل یا زمونږ اوسنی ځوانان چې کوم دي دا دومره هغه ذهن جوړ شو دې طرف ته چې زمونږ یو پښتنه خور راځي او هغه خپل هڅې وړاندې کوي، یا خپل هلې ځلې کوي چې هغه مخکې لاړ شي، نو زمونږ پښتانه رونه وسته دې جوګه دي چې هغه دای ستاینه وکړي نه چې هغه رامنې کړي. او بیا هم په سوشل میډیا باندې څو کم څونه زمونږ رونه دغه دي دا اویرنس پکې ډېر زیات راغلی دی پښتنو کې وس، نو را روان وخت کې هم زه خوشبینه یم چې داسې پښتني کم مخې ته راځي، نو باید چې دغه رونه داغي هم دغه سپورت وکړي، او ان شاء الله چې را روان وخت کې به د دې نه هم لکه ما د سمر سپورت ملاو شو وس دې انزور سره، نو داسې به نور جنه کوته هم ملوي.
ل الماس خانم نه په مننیا سادي رادیو ادبي مچله پروگرام ل سادي رادیو اوري. د خبرمنې په برخه کې دودونو ریواجونو ته مخه کو. په نورستان کې د ودونو دود، په خوست کې د میلمه پالنې دود، خو مخکې تر دې چې له دې موضوعاتو مو په تفصیل خبر کړو غزنی ته مخه کو. پرېښاو او موټرو شیرونه، شعرونه، متلونه او ډول ډول لیکنې تر ډیره لکوز پښتونخوا راخلې دود دی چې اغیزې په جلال آباد کې خبرې شوې او نن سبا نور افغانستان ته هم سرایت کړی دی. په غزنی کې په روسیو کې پر موټرو لیکنې زیات شوې دي، شاید ځینې لیکنې منفي تاثیر وکړي ځینې مثبت اخیس، خو ممکن هغه د فلسفې د استاد د درس مشهور کسوي چې یو ګلاس نیم له اوبو ډک پر میز کې شوت له محصلینو یې پوښتنه وکړي چې څه ویني. چا ځواب ورکړ نیم ګلاس تش دی، چا وویل چې نیم ګلاس ډک دی. نو د لیکنو د مثبت او منفي اړخ انفرادي سالم درک شای سخت وي، خو که چیرته ازادي وي چې څوک څه لیکي هغه دې لیکي، په اخر کې ټولنه په خپله له شو شره اخلي او بد څنډې ته کوي. وای ټولنیز شعور تقریبا تل خپلې ګټې تر انفرادي وه چې د ایدیالوژیو په تار تړل شوي وي ښه پېژني. د غزني پر موټرو لیکل شویو لیکنو ته به مخه کړو. په دې اړه له سیمې راپور لرو.
سور لړم، تور مار، سپینه کوتره، دا او ډیری نورې جملې چې په غزني کې د موټرو د شا پر شیشو لیکل شوي د دغه ځای اوسیدونکي وایي دلته په دا وروستیو کې ډیری خلک د خپلو موټرانو پر شیشو بیلابیلې جملې لیکي چې ځینې مثبتې او ځینې نورې بیا منفي هم دي چې خلک د مایوسۍ لور ته بیایي. رحمت الله مرجان خیل د دغه کسانو له جملې څخه یو دی. نوموړی وایي که موټریزو ادبیاتو ته ځیر سو ډیری داسې مثبتې جملې پر لیکل سوي چې خلکو ته یې ګټه رسېدای شي، خو ډیری نورې بیا منفي هم دي چې هغه د ځوانانو پر ذهنونو بد اغیزه کولی شي.
د مثال په ډول په یو موټر باندې لیکل شوی دی چې کله مور یې ویل لما سره مخېږه، یعنی په دې معنی چې دی خپلم به احتیاط د دی خپلم د مرګ کندې ته ځان غورځي او تا هم غورځوي. او که مثبت اړخ ته کوم مثبت اړخ کېم کې داسې ادبي داسې جملې لیکل شوی چې هغه ټولنه کې یو مثبت اغېز خپرولی شي. که مذهبي اړخ ته وګورو د مور دعا جنت هوا ده، دا خپله یو ښه جمله ده کېدای شي سړی دې ته متوجه کړي چې د مور احترام کول یا د مور عزت ساتل دا خپله یو بهترین کار ده.
په لونو تعلیم وکړئ چې سیال سي، غیرتي خلک په لونو تعلیم کوي، او یادا چې بې ځایه مه ګرځه هغه مثبتې جملې دي چې پر دغه موټرانو لیکل شوي. خو د دې تر څنګ له موږ سره دې نه کېږي، که دې تعقیب کړم سر به وخوري چې په کور کې واک نه لري له موږ سره دې نه ګرځي. تا ته ولې زور در کوي او داسې نورې جملې بیا ځینو کسانو لیکلې، خو ځینې داسې جملې هم لیکل شوي چې نظام ځواک او لس ننګوي، لکه مافیا چې د خلکو په ذهنونو هیڅ شنه لګیږي. په غزنی کې د طالبانو حکومت سیمه ییز چارواکي هم مني چې د ځینو موټرانو پر شیشو یې دغه ډول لیکنې لیدلې دي. په دغه ځای کې د اطلاعات او فرهنګ رئیس حمیدالله نثار آزادۍ راډیو ته وویل هغه لیکنې به پاکې کړي چې په اخلاقي لحاظ ناسمی او یا تعصب تلمن وهي.
بله، د غزنی د اطلاعات او فرهنګ ریاست په پام کې لري چې د تیری ادارې له وخت راهیسې په بعضې ګاډو او یا نورو ځایونو داسې لیکنې چې هغه په اخلاقي لحاظ کمزوري وي او یا یو قسم تعصب ته لمن وهي، تر څو هغه لیکنې پاکې کړي، ځکه دا یو قسم په ټولنه کې منفي تاثیر لري.
پر موټرانو د پورته لیکل سوو موټریزو ادبیاتو تر څنګ په ډیری موټرانو رنګارنګ شعرونه او ټپې هم لیکل سوي چې ځینې مثبت او ځینې منفي پیغامونه لري.
په نورستان کې نن سبا د ودونو شپې ورسې دي. وړاندې نورستان ته ورسو، مخکې تر دې چې تاسو د نورستانیانو د ودونو له دود سره آشنا کړو، د خوستیانو د میلمه پالنې دود ته به تم شو. په دې ولایت کې هغه کور ته په درانه کتل کېږي چې میلمانه یې ډېر وي. د خوستیانو دا رواج دی چې د میلمه سر او مال به ساتي. تفصیل د نجیب الله خیل په راپور کې.
په پښتنو په ځانګړي ډول د خوستوالو په منځ کې د میلمه پالنې دود تر اوسه هم پیاوړی دی. په دې ولایت کې تر اوسه هم د هغو خلکو نومونه په ډېر عزت یادیږي او حکایتونه موجود دي چې پیړۍ وړاندې میلمه پالنه کړي او د کور له دړې څوک وږي تږي بې اسري او مایوسه نه لیدلي. قومي مشر امیر بادشاه آزادۍ راډیو ته وایي په خوستوالو کې تر ټولو درانه کورنۍ هغه وي چې ډیر میلمانه لري.
څوک ډیر میلمانه ولري، څوک ډیر دوستون ولري، هغه په ټولنه کې ډیر عزتمن اشخاص دي. هغه څوک چې میلمانه نه لري هغه بې وسه خلک دي. نو موږ ټولنه چې دوه قومي جوړه شوې ده، په هغې کې څوک چې زیات انډیوالون، څوک دوستون او میلمه لري او ښه دسترخوان لري، هغه ښه امتیاز او په ټولنه کې ښه عزت لري.
د لکړو اوسیدونکي قومي مشر شاپور وایي هغه کورنۍ چې له نورو سیمو ولایتونو خوست ته راځي د خوستوالو د قدر او میلمه پالنې له کبله په دې ځای کې د پردیتوب احساس نه کوي.
د مسافر خلک خوست ترسي اده ولر نه هر ملت د هر وطن د افغانستان د هر ولایت نه جدي دوی بیگانګي احساس دلته نه کوي او د کوشش کې د خوست خلک سره دائم نو څنګه هتا دی علاقه من دم دي چې د خوست خلک سره د دوستۍ اړیکې حالت پیدا کړه. کله موږ هغه د خوستولو د میمنه وزین د احساس کې کوم توجه وکړو.
مختار الدین جلالزوی دی او قومي ملک زوی دی. نو موړی وای
ایمون کلور خو یو د قوم کلی ولاس سپینګیره مشر قومي سړایو ملک وو او بیا هغه څوک چې دی د مشرون او د قومي خل مخاور مسپینګیرو ته بو اجرو ترتل دی غي بډی درنوای کېدل یو ته بو د وخت مو د واس مطابق ټیکاله چا ور کوله کېدل. نو په همدې اساس مونږ هم کوشش کوو چې د خپل پلور او د خپل مشرون په قدم نه قدم کېږو او دا غمه منوزي ختم نه کوو. دا غ دوست دو دستور تر اخره پورې وسته او خلکو ته د خپل واس مطابق ډوډۍ او کاله ورکو که څه هم موږ و نخرو خو باید میلمانه و نزو.
د تنه یوسیدونکو قمر خان کامران وای او ورونه دی او حتمان لی ورور سره میلمه راځي.
من شکر دی و ورونه او دی و ورونه سره هر ورځ روز مره د شکر زاید من افتخار کو چې دوه در میلمانه د منکور تر راځي او هر یو ورور دغه دوه در میلمانو په خپل ځای قدر کوي او د سحر وخت چې دوی کله رسختيږي د دوی بیا هم تلوسوي چې د منکور ته تشریف راوړي.
د اسماعیل خیل د میټا خان کلی اوسیدونکو سید الله وای په خوست کې ډیر غریب کسته هم چې ورشي ایوه حجره لري او تر وسه د میلمه عزت کوي.
دا واقعیت چې په خوست کې میمنوازی بیخی زیوتا تو زکا چه که دیر غریب سری تا ویرشم خپلا وجرا خپل زی جمع جماعت لری و کارت یو گرلی در کوی اینی په ډیر او یاله ټنډه سره سلسله مازی کا پیژنې دي او کنه دي پیژنې نو دا که سبب ته وی چې دا د خوست خلکو کې دا د میمن خانو جوړول علایدا او د نه پیژنګلې پاساس دوی تاسو سلسله شیر کول او خر او بیت سوتل دا د میمن ځای خر طریق
سره لدی چې په خوست کې میلمه پالنه یو عام دود دی خو په اوس وخت کې چې د ټکنالوژي پر مټ ځینې پرمختګونه رامنځته شوي او د خلکو کارونو کې ډیر وخت او چټکتوب راغلی بیا کله ناکله بې وخته میلمانه د ځینو چارو د ځنډ او خنډ سبب ګرځي
په خوا کې دغه میلمه پالنه ځنډیدل یا خبرې وګدې یا بجامې کېده هلته دومره ضرورتونه نه وو ضرورتونه زیات دي هله موږ داده چې دغه کسان په دې برخه کې باید د وخت نظر ونیسي او دغه فامیل د غړو هغه مصرفیتونه چارې هغه په نظر کې ونیسي او خپل بندر نو مخ کې یوسي
خوستي ټولنه چې د خو شاو ډیر شلو یا وړو قومونو څخه جوړه شوی د دوی د ژوند په طرز لهجه میلمه پالنه راشه درشه او نور ټولنیز اړیکو کې اوسه توپیرونه شته خو میلمه پالنه اوس هم په خوستي ولسونو کې لوړ ځای لري او د میلمه پالو خلکو قدر او عزت کیږي
ازادي رادیوي مجله پر منځنۍ صفه 12 شپږنیوي او اف ام 3.15
په نورستان کې د ودونو شپې ورځې دي پومنه کې چکله پر غرونو د واورو ورېدل پیل شي شپانه نورستانیان او د مالونو چشتنان چې میاشتې میاشتې په لوړو غرونو کې په څړځایونو کې تیرې کړې وي له مالونو پنیرو او راغوندو کړیو کوچو سره کلیو ته ستنې شي دا غ شپې دي چې کوژدن شوي نورستانیان ودونه کوي او د بیرته ستنو شویو په خوشي کې خلق میلی چھوڑبی
گل کجا کی دار گل نل کیستا ہستا گرمی بوئی کرمی نستا بنگڑی روپائی شرنگ برنگ استا دل برا شیری ہمیں زنگ بارا گل کجا کی دار گل کجا دارا
لخرونو رخونو درشکت شبیو نورستانیانو لحالمو پدې راپور کې خبرو
په نورستان کې څاروي لرونکي او چوپانان له نږدې شپږو میاشتو مسافرې وروسته بیرته خپل کورونو ته راستانه شوي او همدای د خوخې شپې ورځې دي دا چوپانان او څاروي لرونکي د سور او جوزا له میاشتو خپل څاروي سره له آباد سیمو او کلیو لری پرتو څړځایونو ته څاروي وړي او د میزان یا تل میاشتې اخیری ورځو کې بیرته کلیو ته نږدې څړځایونو او بانډو ته راستنیږي دوی دغه موده د خپل سرویو سره پښنو چمنونو ځنګلونو او په داسې ځایونو کې تیروي چې هلته ژوند کول لستونزو او غواخونو ډکوي د برګی مټال ولسوالۍ د افسي کلی اوسیدونکو مولوی محمد حسن د دغه دوت په اړه ازادي رادیو ته وویل
پسرلی له سم جوزا کې زموږ دوت دستوردار چې موږ مالونه بره باندې ته وړو او لاندې زمینداری شروع کیږي مالونو سره ځینې خلک خپل اولادونه او خپل کور والا مړي او ځینې خلک خپل چوپانه نیسي او بره دي تقریبا لسم میزان پورې یا د شلم میزان پورې بره ای او بیا کوځيږي او ځان سره کوچ او ماسته او د پنیرونه او سوشل د جمع شو اعدام ځان سره راوړي
مولوی محمد حسن زیته ویچې کوم کسان کوژده شوی وي هغه په همدې شپورزو کې ودونه کوي او جمع کورونو کې تیروي
کم چې کوژده شوی هغه ودونه شروع کوي درې څلور مال لاله او خلک ټول خوشحالي او یو بل کلی نه دعوتونه او دغه خوشحالي په خیر مالونه امراله لو مونږ هم په خیر غرون نه کوښو او واره تا درې څلور میاشتې سره په غرونو کې تیر کې بیا واره تا کوښي دوستانو باندې والا نوې نه خامخا خوشحاليږي
د برګی مټال ولسوالۍ قومي مشر حاجی غلام الله خان نورستانی راته وویل ل لری ځنګل لرونکو بانډو او چمنونو راستانه شوی څاروي کورونو او کلیو کې نه ساتل کیږي بلکې دلته هم ورته کلیو سره نږدې ځایونه جوړ کړي او هملته ساتنه او پالنه کوي.
هغه څه چې حاصلات وي مثلا پنیر وي بیا متر وي بیا کوچ وي دا شیان چوپانان هملته اوسیږي، هغوی جوړوي بیرته مال والا چې شراکت سره وړي هلته مالدار خلک ځي په آسونو کې باره یې راوړي کلي ته. په کلي کې بیا ګاونډیانو سره د یو ځای میله غوندې غوړي او دا شیان لږ لږ تقسیموي خپل نور ځان ته د ژمي دپاره ساتي. ژمی بیا څلور میاشتې پنځه میاشتې مالونه راځي بیرته په بنډو کې د کلي په شاوخوا کې وي، دننه په کلي کې مال څوک نه ساتي.
په پسرلي کې بانډو او لرې پرتو سیمو ته د څاروي وړل بیا یې د یخنۍ پیل کېدو سره بیرته خپلو کلیو او هوارو ځایونو ته راوستل او په دغو شپو ورځو کې ودونه او خوشحالي کول نورستان کې یو دود دی. نورستان هغه غرنی او لرې پروت ولایت دی چې ګڼ اوسیدونکي په مالدارۍ بوخت دي. د همدې څارویو د محصولاتو او پلور له لارې خپلې ورځنۍ ستونزې حل کوي، خو سږ کال په څارویو کې د پوستکي او نورو ناروغیو زیات څاروي وژلي او کوم چې پاتې شوي هغه هم له شیدو ورکولو پریوتي دي.
له همدې راپور سره د ازادي راډیو ادبي مجلې دا غنه رانغاړو. زحمت شیبر لتا سو اجازه اخلم. تربیا
د آزاد از اسمان مری و غازی امنونا شغافی یزمالا خپلواکه